درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای، چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، هم اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړي دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې د کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب و کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالې غوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب و کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر خدا نو بس بعض سالان دا چې واړه چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما یو شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب و کمال زده کړم او هم درس ووایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوګ ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوی خلک اجره کم ورکوي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی 3500 اوس خلک 300 ډیر په مشکل ورکوي، وخان چې دا خلک ډېر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جینا تاسو دا مواد راتله استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي، هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو عمده، بس مونږ هلته مواد اخلو خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت شوی په لاته پیږي؟
مالیات ده بس محصول کیږي، مخکې مثلا ترخم ګمرک کې محصول کم و اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت شوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا باندې عمومي ژوند خو تیریږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغیر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت و، ځینو زده کول، ځینو زده کړي و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله، څومره به د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې 100 روپۍ یا 150 یا 200 روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته 3000 یا 4000 یا 5000 داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي.
بله،
سره استادانو
دا دوانان تاسو سره زیات من د خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبۍ او زیات شوی او نور کاروبارونه چې د کمزوري شي کنه نو دوی تبن چې د هر چا د ژوند قصه او د غم مختلف دی کنه څوک یو مشکلات کې څوک بل مشکلات کې راګیر وي د خلکې چې ډېر نوي ځوانانی تنکی ځوانانی خو هغه د پاره چې د کور مسولیت ور په غاړه شوی نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو 100 روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي لکه څنګه چې تاسو وویل غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره هم نه وي
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو که د انجونو پر مخ تړل شوي دي دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتمن او نو کېدی شي لس کاله بعد زموږ په وطن کې چې دی خزینه ډاکټره ونه اوسي نو دا چې دی دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو په همدې اساس چې دی د سره چې دی د ځوانان هم چې دی د درسونو نه لکه پخوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق وو که د مکتب وایو که د پوهنتون وایو که نه دغه لنډ مثال وایي درته څه د خپل پوهنتون در کوم چې ننګرهار پوهنتون ته اوس لاړ شه زموږ په دوره کې چې پوهنتون سره خمو ډېرې ښایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پوهنتون کې هغې وخت کې مونږ لیده اوس نشته دی حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بله اونده خبره چې دی د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې دی د یو ولایت نه بل ولایت ته چې دی مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه هلته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې لږ خبرې راته وکړئ تاسو څنګه وغوښتل چې راسې خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه وه مجبوریات و څه وه
زما په فامیل کې چې دی زما دوه ورونه خیاطان وو ما د بل چا په دوکان کې کار نه دی کړی زه هماغه وخت کې چې وړوکی وم د خپل ورونو سره دوکان ته تلم نو په هماغه لارې چې دی زه خپل چې دی استاد شوی م او بیا هغه سره مې چې دی بیا مکتب هم وویلې پوهنتون مې هم وویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زده کړي تاسو درس ویلی د پوهنتون
دسې ما په دسې وخت کې تعلیم وکړلی چې هغې وخت کې کاروبارونه ښه وو د خلکو اقتصاد ښه وو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو ښه وو ځکه موسساتو فعالیتونه کول وظیفې وې د خلکو دولتي وظیفې وې نو هغې وخت کې چې دی ما چې په کوم وخت کې مکتب او پوهنتون خلاص کړل هغې وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد ښه وو اوس وخته ډېر زیات ښه وو
اقتصاد خو یې ښه وو دا څومره ښه ده چې سړی عام یو کسب زده کړي عام لوړې زده کړې ولري دا څومره په ژوند کې سړی کامیابولی شي
بېله شکه بېله شکه دغه غوره مثال زه خپله یم کنه غوره مثال زه یم زه چې دی د حقوق قضا سرنوالی څنګ نه فارغیم د ننګرهار پوهنتون نه ښېګڼه دغه ده چې اوس شکر دی خپل ژوند اسانۍ سره پر مخ وړلی شم که نه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلی یو کسب ونه لري که نه او اوزګار وي نسبت هغوی ته بیا هغه نفر ډېر ښیي چې یو کسب یې هم زده کړی یو درس یې هم ویلی وي که نه چې مثال ما درته وویل چې مثال یې زه خپله یم که نور څه نه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړلی شو څه ناڅه بله
په آخر کې به د تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې همدغه اوس د زده کړو دروازې ته بندې دي اقتصاد هم خراب ده یو کسب زده کولو زمینه هم برابره ده موږ ته هغه خفګان هغه دپرشن دوی هغه ته نه پرېږدي چې لاړ شي یو څه زده کړي هغو ته به د تاسو پیغام ولري څه به ورته ووایه
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه دی چې ښه خبره دا ده که تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي که نه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي ځکه عموما موږ په افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولی چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو ځکه ډېری ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماسټریانې کړي دي پوه شي پیجریانې کړي دي اما اوزګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کسب نه وي زده کړی. نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان دي چې د تعلیم سره سره باید کسب هم زده کړي، که هغه هر کسب وي کنه، خیاطي وي، نجاري وي، بلبل کنه، مختلف کسبونه، نو یو روزګار هم ځوانانو ته ښه دی.
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شعر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي. له ښاغلي شینواري سره مو هم مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
کسب خو نهایي ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د اړتیاو لپاره نه، بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی. وی کسب زده کړه او په تاخچه کې کېده، یعنی یو وخت په درد لګیږي. او زده کړې چې دي، زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپی ګټي او خپل ژوند به مختبیایي. زده کړې خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي، ژوند وپیژني او ښه ژوند تیر کړي. حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې، خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي، نو که د زده کړو نه یې ونه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي کنه. یو شاعر وایي، وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي. دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي، یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی. یعنی دې په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دی هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. او کمال به سړی خامخاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی باید خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک خون ترې کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم، تر 15,000 افغانۍ او 60,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې به بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که راسو لی تاسو خپل ژوند تا تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش وکړئ داسې یو بل کسب هم زده کړئ.
شخصا په خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استاد یم، په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه. هغه زما ښه گزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لازما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کړئ، دا کسب زده کړئ، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مو زده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چون زه ما سره ډېر پاتې کېده نږدې نه، دا هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي. اوس چې یو نیم ادي مسله پیخیږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک پخپله یې دغه حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه. د خپل یو کسب دی، موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی، ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه. موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصی کاروبار ته مخه کړی ده په شخصی کاروبار کې ځان رسولی دی او ډیر خکار روان دی اوس
دغه کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا هم دا بیلګې بیا نجاری یاد وو تاسو څومره ډاډه یاستې په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مول ول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسې دا نجاری خو مې زده کړی ده خدای را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر کس د چاس دی هغه پی ډیر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب کسبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړه د قلم دندونه لرم نو دغه کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کولې شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ ته وړلې شم یعنی ز د سې سخت سره نه مخ کیږم چې سبب بل چاته محتاج شم نو دا د ټول سره موجود وی څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی اغه ټول ډاډ وی په دی باندې چې اوس د قلم دندم لري برته شاته او ډاډ ور سره وی که سبا زه دا دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس دولتي دند لرم خو شخصي دندم لرم زه هم که چرته دا زه د لاس ور کوم شاته زه ډاډ يم چې شخصي کاروبار م کولای مثلا موبایلونه یا نجاري برخه کې شاته سرکار کولای شم ډاډ مونم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم نو دا خو ډیر مهم وی کنه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډیر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وی ماستری نه فارغ شي ډاکټرانه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکوي هغه به ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي باغې کې یو کال دی غالبا څومره زده کړی چې وکی نو به غینو وروسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غي سند ورکوي کنه نه ورکوي هغه په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کېدای شي زده کړه ته وکی خو هغه به ستاسو ژوند جوړ کړي په هر برخه کې به تخشي خو کېدای شي پیسې ته نه ونګټي نو پیسو د پاره دا کسب به بیتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزد کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نش کول د ذهن هغه شیطان نه وی لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته څومره نوې شان ورته کې او مختلف شان یعنی یو د زده کړو دګر دی چې تو کتاب او شان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دو ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په دزده کړو په برخه کې یو برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې ډیر عام ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرې چې اوازې په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې اوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی پی ایچ ډی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا بخاره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامہ خزده کې په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسې کسب دی دا کسب د کې پتاخچه کې کې دی یو خامہ خپ درد لګي چې څومره کولای شي هر ورځ به یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی به خامہ خاص دکی که به آینده کې زده کړې نوی د قلم نه دی روزی نشي ګټلې نو کسب خو بور سره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومان مسولیت سي د کور مسولیت سي وازی خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نکېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کلنې پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دې کلنې پورې دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کلنې پورې ډیر زده کړی او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېرش کلنۍ وروسته هم د دوی ذهن بیا ډېر فعال پاتې کېږي، بیا الله هغې وخت کې هم کولی شي زده کړه وکړي. نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډېره مطالعه وکړي، د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف زده کړي، مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي. نو بیا که دې دېرش کلنۍ نه وروسته ځي هم د دې ذهن به تر نورو ښي او ډېره زده کړه به هم کولی شي او ډېر مهارتونه به هم زده کولی شي، تخنیکونه.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او دوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی. د نننۍ خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. درسی ساعت د اوم ټولګي له بیولوژي پیلو. نن د اوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري.
موضوع نسجونه. د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي. ټول ژوندي موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی. د ورته حجرو یو مجمع چې د یوې خاص دندې د ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي. هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري. انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي. لومړی نباتي نسجونه. لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري. دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي، لکه بشروي نسجونه، اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه. لومړی بشروي نسجونه. دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي. دوهم اساسي نسجونه. دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما. د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي. هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري. پرانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي. کولانشیما. د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي، خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات وده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي.
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د ځمکې په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست. نن د حیواناتو عالم لولو. نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د 9 ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن دای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته، هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو، 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژر رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویه صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې یا په یو ملی لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویه صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټه کړي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخې ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هېڅ نه کیږي، تاثیر نه پر کوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ را مبایست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د آر ایچ فکتور هم موجود دی. آر ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته آر ایچ پوزیټیو وایو یا آر ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته آر ایچ نیګیټیو یا آر ایچ منفي وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د آر ایچ پوزیټیو یا آر ایچ مثبت وینه هیڅکله و آر ایچ نیګیټیو یا ارچ منفی کس ته نسور کولای. دی اکس ته تاسو متوجه سی زبد ټولو په نمایندګی باندې یوازې او نیگیټیو او پازیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغو کې هیڅ اختلاطات نه رامبست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې دی آر ایچ انټیجن لري، دی یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي چوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجرات او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اطراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریه وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټولو برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي، هغه ناپاکه وینه لري او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي، د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسو لیدلی، دننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثنا یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثنا یوازې د سږي ورید دی چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري، نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریه وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریانچا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریه وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات بدله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت تر تا په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
طاعت نوی.